زیاد آسیب پذیر شدند. دیوار و حولیای مردم تخریب شده.
ولایت لغمان ولسوالی دولتشاه قره فرزغان که بسیار بسکویچای زیاد آمده منطقه را زیر برف کرده، زمینای زراعتی و درختای مثمر و غیر مثمر همه زیر برف شدند.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو زمونږه غلا ازادي راډیو اوري هله ده د دینم ساته ورسته پښتو خبری خبرونه تر پای لمه صفی ولستان دې سره پات شي. د کابل د بهادری په نوم په خانقاه کې د پیخي د ورسته او تلفات او حال په دې پروګرام کې اوري. د هموري چنند مارچ ته مده خزول نړیوالې ورځ سره برابر ده او په افغانستان کې هم دا ورځ اول منزل شو. خو تر ارزم مخکې خبرونه لرو چې ملالی بشری در اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وای د جوزجان په زندان کې د بندیانو وسلوال پاتون ته وو تنو په وجل کې دوه 25 نور په ټپ کې دوه پایته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې په کابل کې پر یو خانقاه په حمله کې د تلفات او شمیر یو لستنو ته ورسید. او په نایجیریا کې اسلامي سختاريزي ډلې په کو حرام له اسلامي دولت ډلې سره خپل رسمي بیعت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وای د جوزجان په زندان کې د بندیانو وسلوال پاتون د اوو تنو په وجل کېدو او 25 نورو په ټپ کېدو پایته ورسید. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رادیو ته ویل چې په وجل سو کې درې پولیس او زندانیان شامل دي.
تینو که سینه پر به نام اسیر میگیرن، دو نفر مدیریت
دی وای دوی درې تنه لزان سره باندې نیولې دي، دوه تنه شهیدان کړی دي، د مدیریت جنایي او تنیس وزولې دي. د سرنوال پنوم
نوموړي زیاته کړه چې زندانیانو پر پولیسو حمله وکړه. ویل کېږي چې پولیس نن سهار د چاقو او چړو د تلاشي په هدف دې محبس ته ورغلي وو چې دا پېښه رامنځته شوه. قومندان زیاته کړه چې اوس مهال د پولیسو او زندانیانو ترمنځ خبري روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې پر یو خانقاه په حمله کې د تلفات او شمیر یو لس تنو ته ورسید. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش نن ازادي رادیو ته ویل چې وجل سوی ټول ملکی وګړي او لبنس کوونکي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې سره د تړاو او په تور څلور تنه نیول سوی دي.
خوشبختانه پولیس دیروز دو تنه در پیوند به حادثه دستگیر کرده.
دی وای خوشبختانه پولیسو تیر ورځ د یاد پیښې تړاو په تور دوه تنه ونیول. دوه تنه هم د ملي امنیت منسوبین لخوا نیول سوی دي. تحقیقات جریان لري او به ګورو چې نتیجه کوم ځای ته رسیږي.
تیر ماښام درې کسانو چې به ژغه توفنګچی ورسره وي د پنځمې امنیتي حوزې اړوند په یوې خانقاه کې پر خلکو حمله وکړه. تر دا مهاله د دې پیښې مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. نن د سالنګونو لوی لارې د ترافیک پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې په وینا د سالنګونو لوی لارې د ترافیک پر مخ تړل سوي او تر څو د زیاتو واورو لکبل په ممکنه حادثو کې د خلکو ځانونه او مالونه وژغورل سي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې رئیس جنرال رجب وایي
سره شما اعلان میکنیم که ما جاده برای ترافیک باز کردیم. امیرزاده وسایط مسافربری دو طرفه را استعمال داره، وسایط باربری اجالتا متعقب است.
شاغلی رجب زیاتوی چې د سهار له اتو بجو را په دی خوانن اتویشت برف کوچونه پاک کړل سوی دي. د ولسی جرګې د اداري هیئت ټاکلو په انتخاباتو کې نن د یادې جرګې لومړی مرستیال او دوهم منشي وټاکل سو. ظاهر قدیر د لومړی مرستیال او عرفان الله د دوهم منشي په توګه وټاکل سول. ولسی جرګه به سبا د دویم مرستیالي او منشي چوکۍ لپاره انتخابات کوي. تیر ورځ ولسمشر اشرف غنی وویل چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له بشپړې دو سره سم به دی جرګې ته د پات اتلس کاندیدانو وزیرانو معرفي کړي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. په نایجیریا کې اسلامي سختاريزي ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې سره خپل رسمي بیعت اعلان کړ. ادعا کیږي چې د بوکو حرام د مشر ابوبکر شیکاو دا اعلان پرون په عربي ژبه کې لیکل سوی انګریزي ژباړې سره د ژغیز پیغام لاري پر ټولنیز رسنۍ ټویټر خپور سو. په دې پیغام کې ویل سوی چې بوکو حرام به د اسلامي دولت سختاريزي ډلې د مشر خبره اوري او مني به. تر هغه وخت به د قدرت پر سر له مشرانو سره لانجانه کوي چې که څوک ښکاره خیانت وکړي او په اړه د خدای طرف ثبوت موجود وي. دا پیغام له هغه وروسته خپور سو چې پرون د نایجیریا په شمال ختیځ شار مایدوګوري کې د څلور ځانمرګي بریدونو تور پر بوکو حرام پورې سو. په عراق کې د کوردی ځواکونو ویاند وایي یو کاناډایي سرتیری سخون له هغه وروسته په ډزو وژل سو چې د او نورو په خپل موټر کې د پاتې کېدو امر تر پام ونه کړ او لومړی کرښې ته له خبره پراته ورغلل. د پشمرګه ویاند هلګور حکمت نن ویلي چې د کاناډایي سرتیرو یو ډله پراته له کوم خبره په باشق کلی کې د مارچ په شپږمه راڅرګنده سوه. په دې سیمه کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد سخت عملیات سوي دي. حکمت ویل کله چې دوی بیرته ستانه سول پشمرګه له دوی وغوښتل چې ځانونه ور وپیژني. دوی په عربي کې ځواب ورکړ او هغه مهال پشمرګه ورباندې ډزې پیل کړې. حکمت وایي دی نه پوهېږي دا کاناډایان ولې هلته تللي وو. کاناډایي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د عراق په شمال کې شاوخوا اویا کاناډایي ځانګړي ځواکونه او شپږ کاناډایي جټ الوتکې د بمباری په عملیاتو کې برخه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د جاپاني مشرانو څخه بیا غوښتنه کړې ده چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هیواد او نورو هیوادونو پر ضد د جاپان پر تیری د سترګو پټولو څخه لاس واخلي. وانګ یې په پیکینګ کې نن خبریالانو ته وویل چې تاریخي پیښې د ټوکیو او پیکینګ ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې یو مهم خنډ دی. د ویل جاپاني مشران باید په دوهمه نړیواله جګړه کې د خپل هیواد تیری او تاوتریخوالی ومني او د خپل تیری د سیاست له تاریخ څخه لاس واخلي. او د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن استرالیا سریلانکا ته د څلور شپېته منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ استرالیا وکړ چې سریلانکا ته یې د نهه لوبغاړو په سوځېدو سره د 308 منډو هدف وټاکه.
خبرونه مولا ازادي رادیو ردل د خبرونه د ازادي رادیو پر وپنه هم پیدا کولای شي په تېدا ازادي رادیو ټکی اورګ. چارواکي وایي د جوز جان په زندان کې د زندانیانو او پولیسو ترمنځ په خړډپ کې وتنه وژل شوی او 25 نور ټپیان دي. د دې په هیرو ستې حال درکو. رحم اوری چې د کابل په بهادری خانه پاکي د تیرشپی په دزو کې د تلفاتو شمیره 11 تنو ته رسیدلې ده. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ ول منځل شو خو ځینې خزي الله هم لدی ورځ بي خبرې دي.
کله کله رادو کې وای نور نه په جوالي سړای ده اله جوالي توپ کې لایم بچان ته خرچه راوړي خرڅ پراته توپه بچی راو.
پولیس جرګین اند اداري پلاوی لپاره انتخابات وکړ چې لومړی مرستيال او دویم منشي پکې اکثر رایه وګټلې. سر کې هم پام وکړئ د جوز جان د نننۍ پیښې په اړه وروستیو جزئیاتو ته. د جوز جان په زندان کې نن د پولیسو او زندانیانو ترمنځ خوډب شو. دغه خوډب وروسته له هغه رامنځته شو د چارواکو په خبره چې یو څارنوال او پولیسو غوښتل د دغه زندان له کوټو څخه تلاشي وکړي او په نتیجه کې زندانیانو د هغوی ممانعت وکړ چې بالاخره دغه ممانعت په شخړو واوښت. زندانیانو څلور تنه چې درې پولیس او یو څارنوالو په یرغمل ونیول بالاخره درې ووژل او یو بل ته یې هم اور ورته کړ. چارواکي وایي په دې پیښه کې پولیسو هم د زندانیانو د ډیر شور عمله پولیسو هم پر هغوی باندې ډزې وکړي او بالاخره په نتیجه کې 25 تنه ټپیان شول. خو بندیان بیا وایي چې د هغوی څلور ملګري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د جوز جان امنی قومندان فقیر محمد جوز جانی ازادي راډیو ته ویل دغه بندیان له سره پل څخه را انتقال شوي او په دغه زندان کې ساتل کېدل. بندیان بیا وایي چې ورسته له هغه شور پیل کړ چې ویل کېده دوی د ترخی په زندان ته لیک ډول کیږي. د فقیر محمد جوزجانی په خبره چې د جوزجان امنی قومندان دی اوس وخت دغه زندان کې برته کنټرول راغلی دی او پولیس ل زندانیانو استاد سره خبرې کوي او بلاخره د دغه پیښې څخه د دغه پیښې د ډیر پراخېدو څخه مخنیوي شوی دی. اوس وخت په زندان کې په بشپړه توګه پوځیان کنټرول لري او د زندان کې هیڅ ډول ګډوډي یا شور نه دی موجود. اوس به هم راشو د کابل په بهادری خانقاه کې د تېرې شپې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا حملې جزئیاتو ته. دغه حمله د کابل د بهادری په خانقاه باندې وشوه چې په نتیجه کې یولس تنه ووژل شول. د دې پیښې عیني شاهدان له حکومته غواړي چې باید د خانقاو او همدارس د جوماتونو امنیت وساتي او د خلکو د سر امنیت خوندي کړي. اجمل تورمان د دغې پیښې وروستي جزئیات راټول کړي.
د کابل د کمپنۍ اوسیدونکي او د بهادریې د خانقاه د جماعت منسکونکي وایي چې حکومت باید د شنبې د ورځې د ماښام پیښه په جدي ډول تعقیب او په کې ښکیل کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دوی د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له هیچا او هیڅ یوې ډلې سره دښمني نه لري او په دې هم نه پوهیږي چې ولې په برخه دا ورسېدلی ول.
د عرفان د تصوف شونځي د سولې، امن، اخلاقو او انسانیت شونځی دی. زه فکر نه کوم چې کوم تعصب به موجود و یا به مذهبي اختلافات ول، په دې خدای پوهیږي.
دغه شان یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل دی او د جماعت د ملا په ګډون لس تنه نور په لمانځه ولاړ ول چې دغه پیښه وشوه. دی وایي چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته د مرمیو یو سلاویا پوچه کې راټولې کړې چې د بې غږه وسلو نه فیر شوې دي.
ما رکت اول نماز خواندیم، د رکت دوم
موږ اول رکت لمونځ کړی و، دوهم رکت و. زه په اول صف کې دوهم کس وم. یو ور د ډزو غږونه سول، زه پرېوتم. دومره مې واورېدل چې وی ویل یو هم ژوندی پرې نږدې. بیا زه بې هوښه شوم. یو وخت راپورته شوم، ګورم چې ټول لکه د کربلا شهیدان مخونه د قبله په لور خاندي. یو لس کسه شهیدان سوي، یو کس ټپی دی.
دی وایي د په ګمان چې برید کوونکی څلور کسه ول. دا لومړی ځل دی چې وسلوال برید کوونکی په یوې خانقاه، هغه هم په کابل کې، برید کوي. که څه هم تر اوسه پورې د دې برید لامل نه دی معلوم، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تړاو یې دوه کسان نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان نجیب دانش په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا ټول ملکی کسان ول چې په عبادت بوخت و. هغه راپورونه چې موږ یې له سیمې څخه لرو، برید کوونکي درې کسان وو چې د بې ژغه توفنچو نه استفاده کړې. پولیسو په دې تور دوه کسان نیولي دي. دوه نفر هم ملي امنیت نیولي او څېړنې روانې دي.
کارپوهان وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او په خانقاګانو، جماعتونو او نورو دینی تاسیساتو برید کول د اسلامي شریعت خلاف کار دی. دوی له حکومت نه غواړي چې د خلکو د سر د امنیت ساتلو په خاطر جدي هڅې وکړي او په عامو خلکو او دینی تاسیساتو برید کوونکي په نخه او د قانون منګولو ته وسپاري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اوس وخت ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د افغانستان ولسی جرګې نن د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره یو لړ انتخابات وکړل. په دې ورځ حاجی ظاهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستيال او عرفان الله عرفان د دویم منشي په توګه وټاکل شو. ولسی جرګې براتلونکي ورځ د دویم مرستيال او لومړي منشي پوسټونو ته انتخابات وکړي. په ډېر تفصيل د ناجي صاحبي په ریپورت کې اوري.
ولسی جرګې د شپاړسمې کاري دورې د پنځم تقنینی کال د پیل په دویمه ورځ د اداري پلاوي د بشپړېدو لپاره انتخابات پیل کړل چې په لومړۍ ورځ یې لومړی مرستيال او دویم منشي ځانته غوره کړل. د یکشنبې په ورځ لومړی او دویم مرستيال او دغه راز د لومړي او دویم منشي څوکیو ته انتخابات وشول چې ظاهر قدیر د لومړي مرستيال او عرفان الله عرفان د دویم منشي په توګه وټاکل شول. په همدې حال کې ظاهر قدیر خلکو ته ډاډ ورکړ چې اړین خدمات به ترسره کړي.
ان شاء الله اطمینان میدم، ان شاء الله تاسو ته ډاډ فکر کوم چې د ملت په کور کې به د خلکو د خدمت مزدار وګرځي او کومې ژمنې چې میکړي هغه به پوره کړم.
د لومړی مرستیال څوکۍ ته دوه کسانو حاجی ظاهر قدیر او صدیق احمد عثماني او دویم مرستیال څوکۍ ته هم دوه کسانو سالم محمد سلجوقي او سید علي کاظمي ځانونه کاندید کړي وو. د لومړي منشي پوسټ بیا سلور کسانو هلي ارشاد، سید اکرام، عبدالروف انهامي او عبدالقادر قلطوال ځانونه کاندید کړي وو چې هیڅ یو هم 50 جمع یو رایې ترلاسه نه کړه. په همدې حال کې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهيمي وویل چې ولسي جرګې پریکړه کړې چې راتلونکو ورځ به د دویم مرستیالۍ او منشي څوکیو ته انتخابات کیږي.
منشي ولسي جرګه 4 تنه
د منشي پوسټ سلور کسان کاندیدانو چې هیڅ یو هم ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړو رایې ترلاسه کړي، نو دا ټاکنه د انجینر سید اکرام او عبدالروف انعامي ترمنځ دویم دور ته ځي.
په دې ورځ د جرګې حاضر غړي 199 او هر هغه کاندید به بریالی بلل کېده چې 100 رای واخلي. ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ د ولسي جرګې د تقنینی کال د پایل په مراسمو کې وویل چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي له بشپړېدو سره سم به پاتې ولس کاندید وزیران د جرګې ته معرفي کړي. له قانون سره سم د ولسي جرګې په هر تقنینی کال کې له رئیس پرته دوه مرستیالانو او دوه منشیانو ته انتخابات کیږي. حکومت د ولسي جرګې له ساته مخکې د جرګې ته 15 کاندید وزیران او د افغانستان بانک او د ملي امنیت رئیسان معرفي کړل. ولسی جرګې له دې ډلې اتو تنو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د باور رای ورکړه او پاتې نورې عدم اعتماد یا پاسنادو کې د ستونزو له امله رد کړل. څېړونکو په وزارتونو کې د سرپرستانو موجودیت یو اساسي ستونزه بولي او وایي چې حکومت هم باید لږمنې سره سم ولسی جرګې ته پاتې کاندید وزیران معرفي کړي.
خبری مچلاوري
پدې خبری مجله کې لکه څنګه مو چې په سر کې ویل د خزو د نړیوالې ورځې په اړه هم ځنګړي راپورونه درته خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خزینه پولیسو په زیاتېدو ټینګار وکړ. د کورنیو چارو وزیر په دې مراسمو کې ویل چې په مختلفو برخو کې خزی ګمارل شوی خو کافي نه دي. د ویل هڅې تیز شوې چې په دې برخه کې مسلکي خزینه پولیس وروزل شي څو د وخت په تیرېدو سره د نیمګړتیا پوره شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کورنۍ چار وزارت لخوا د مارچ د اتم یا د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه غونډه کې تاکید وشو چې د ټولنې ضرورتونو ته په کتو سره باید د خزینه پولیسو شمیر زیات شي. دا ورځ چې د یکشنبه په ورځ د کورنیو چارو په وزارت کې ونمانځل شوه، سربیره د دې وزارت پر خزینه پولیسو او کارکوونکو د کابل ښار یو شمیر نور خزو پکې هم ګډون کړی و. غونډې ته د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د افغاني ټولنې دودونو ته په کتو سره د خزینه پولیسو د لیکو پر زیاتېدو تاکید وکړ. خاغلی علومی وویل سره لدې چې د پولیسو په لیکو کې خزینه کارکوونکو شته خو کافي نه دي. د وویل هسې ګړندې شوی چې د افغاني ټولنې د دودونو په پام کې نیولو سره د پولیسو لیکو ته خزې جذب شي.
در تلاش آن هستیم که میکانیزم را ایجاد نماییم که تمام
موږ هڅه کوو داسې میکانیزم جوړ کړو چې موږ ټول خويندې وتوانیږي په آرامه فضا کې د پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کړي څو دغه لیکې پراخې او موږ خويندې خپل غاک مسولینو ته ورسوي.
خاغلی علومی وویل د افغاني ټولنې ارزښتونو ته په کتو سره د ماهر او ښځو موجودیت ضروری دی. ددا هم وویل سره لدې چې په دې برخه کې یو لړ عملی هڅې شوي او یو شمیر خزینه پولیس د لوړ او مسلکي زده کړو لپاره ځینو اسلامي هیوادونو ته لیږل شوي خو کافي نه دي او په راتلونکي کې به د خزینه پولیسو روزلو ته نور پروګرامونه هم تنظیم شي. په جوړه غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د جندر د څانګې مسؤلې حکمت شاهي په خپلو خبرو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو شاملېدل ضروري وګڼل خو له خزینه پولیسو سره د نارینه پولیسو په ښه او نیک چلند تاکید وکړ. دې ځینې موارد داسې تشریح کړل.
بعضی از مسئولین و منصوبین پلیس با زنان پلیس رویه نادرست و تعصب آمیز می نمایند.
د پولیسو ځنی مسولین او منصوبین له پولیسو خزو سره له تعصب ډک چلند کوي. خزې د ترفی پر مهال ستونزې ویني. ځنی مسولین د پولیسو لیکو ته د خزو له جذبولو ډډه کوي.
د کورنیو چارو وزارت د مسولینو د معلوماتو لمخه اوس مهال د پولیسو په مختلفو لیکو کې چې لادي افسر نه نیولې تر جنرال پورې رسیدي سبان د 2500 خزې په دندو بوختې دي. د دې وزارت چارواکي وايي پلان لري چې د تشکیلاتو په لومړی پړاو کې د خزینه پولیسو شمیر 15000 ته ورسوي. کارپوهان وای افغانستان یو سنتی ټولنه ده او په کار ده چې د کورونو د تالاشیو او نورو څیړنو او پلټنو پر مهال له ځایي ښځو سره د نارینه و پر ځای ښځینه پولیس مخامخ شي.
افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم په ځینو حکومتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د نارینه وو حاکمیت چلیږي او ښځې ځورول کیږي. د دې ادارې د جندر د برخې مشر د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وویل اړتیا شته چې د دغې ستونزې د حل لپاره پالیسۍ جوړې او عملي شي. په همدې حال کې د ښځو د شبکې مشر له حکومت وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین محاکمه او مجازات شي. نور حال د نجیبې زمان په دغه راپور کې
که څه هم په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ښځو ونډه اوس او په تیرو دیارلسو کلونو کې د پام وړ وه، خو اوس هم په ځینو ادارو کې له ښځو سره دوه ګونی چلند کیږي او ځورول کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون مسؤلان وایي اړتیا سته چې د دغو ستونزو د حل لپاره ځینې پالیسۍ وضع او په واقعي ډول تطبیق سي. د دې ادارې د جندر برخې مشرې نایلې نصری د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د ښځو له ورځې څخه د لمانځنې په هدف جوړه سوې وه وویل
یک از مشکلات عمده وجود جامعه مردسالار
یو له عمده ستونزو څخه هغه ټولنه ده چې نارینه پکې حاکم دي. په ادارو کې تاوتریخوالی، تبعیض او آزار اذیت اوس هم شته، خو د دغو ستونزو د حل لپاره موږ اړ یو چې یو لړ مقررات او پالیسۍ د دولت په سطحه جوړې او هغه په واقعي ډول عملي کړو. زما پیغام د ملي وحدت حکومت ته دا دی چې په کلیدي مهمو او د تصمیم نیولو په پوستونو کې ښځو ته ځای ورکړي تر څو په راتلونکو څو کلونو کې د ښځو وضعیت مثبت اړخ ته راواوړي.
میرمن ناصری ویل په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په بیساره ډول زیات شوی او حکومت باید د دې مخنیوي وکړي. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال د دوی په ادارو کې 40% میرمنې په کارونو بوختې دي. په همدې حال کې د افغانو ښځو شبکه د ښځو پر وړاندې د جسمي او جنسي تاوتریخوالی پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. یا د شبکه وایي که چیرې دغه ډول چلند د ښځو پر وړاندې دوام وکړي د دوی فعالیتونه به په ټولنیزو او تعلیمي برخو کې کم سي. د دې شبکې مشر فایقه جاوید کندهاري له حکومت وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین محاکمه او مجازات کړي.
خشونت او تبعیض وجود لري په جامعه کې د ښځو په باره کې. هغه کسان چې د خشونت عامل ګرځي تر څو چې جدي مجازات نسی د خشونتونه به روست روزه ډیر شي. خو غوښتنه مو دا ده چې دا کسان چې د ښځو په عقل تجاوز کوي یا د دوی حق نیسي، ظلمونه د دوی په حق کې وي، دوی په اشد مجازات باندې محکوم سي.
په هیواد کې د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ په داس حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي په روان کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالی راپور نه ورکړل سوی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان له دغه وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي او وایي چې هیواد ته د ښځو د حقونو د تامین لپاره په میلیونونو ډالر راغلي، خو د ښځو ناوړه وضعیت ته پاملرنه ونه سوه.
و موریدل چې د خزو په اړه باندې البته د خزو یوې فعالې او د خزو د ټولنې مشره وایي چې اوس هم په ځینو ادارو کې د خزو په وړاندې د نارینه او تاوتریخوالی موجود دی او هغوی اوس هم په خزو باندې حاکمه دي او حاکمیت چلوي. دا چې د ښځو نړیواله ورځ ده، زموږ خبریاله نجیبه زمان په کابل کې یو کیمپ ته ورغلې ده چې هلته بې ځای شوي کورنۍ کډوال اوسیږي. له ځینو داسې میرمنو سره مرکه کړې او رپورټ یې پرې جوړ کړی ده چې د ښځو له نړیوالې ورځې بې خبرې دي او یوازې وایي چې د راډیو له لارې خبرېږي چې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو په خپله هیڅکله د دې ورځې لمانځنې شاهد نه دي پاتې شوي.
نن د مارچ 8 په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې هم هر کال د ښځو نړیواله ورځ او د مارچ 8 لمانځل کیږي. په داس حال کې چې ډېری کورنۍ مخصوصا ښځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د روغتیا، د سرپنا د نشتون په برخه کې، د صحي اوبو د نشتون او د نورې ګڼې ستونزو سره مخامخ دي. دلته موږ اوس مهال په یو کمپ کې یو چې غواړو د یوې خور سره خبرې وکړو. تاسو د ښځو په ورځ خبرې چې د مارچ 8 د ښځو ورځ لمانځل کیږي په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې،
کله کله راډیو کې وایي نو نور نه پوهیږو.
د کور د فامیل غړي یا مثلا خاوند کوم توفه هم نه درته راوړي په دې ورځ؟
نه، غریبه توپه لکه مخ راوړي، خپله جوالی سړی دا اله جوالی توپ کې اله بچان ته خرچه راوړي خرڅ خوراک توپه بچی راوړي
ژوند مو څنګه دی
جمعو نور سرطان غریب غریبی دا
مکتب تا دولت مرستی
مکتب جوڑ کی درس وایو علم و آغاز دکو نیلر والا دو مرا پیا کو سی منگ خپل خپل خورا کغل پر کو منگ دولت اند غت کول ر سی منگ تل لباس را وڑی منگ تا بوتان را وڑی منگ تا ٹکری را وڑی منگ تا قلم کتاب چی بائک شان را وڑی مکتب ل پر چ منگ لکو لوس دکو
آزادی رادیو لا و نتر و ورزی پونی کی
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم واورئ که چیرته انټرنیټ ته البته لاسرسی لرئ پته د ازادي رادیو ټکی اورګ د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک باندې خوښول هم مه هیروئ اوس هم راځو یو بل رپورټ ته چې د افغانستان او ترکیې د اړیکو په اړه دی افغان چارواکي وایي د نوي حکومت په جوړېدو سره د افغانستان او ترکیې په اړیکو کې نوی پړاو رامنځته شوی د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن د دواړو هیوادونو د دوستۍ د څلور نوې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته دا خبرې وکړې په دې غونډه کې د ترکیې سفارت استازي هم وویل هیواد به تر هغو له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي چې افغانستان ورته اړتیا لري قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ترکیه د افغانستان په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري او له دغه هیواد سره د دوستانه اړیکو پر دوام ټینګار وکړ دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د یک شنبه پورس په غونډه کې چې د دواړو هیوادونو د دوستۍ د څلور نوې کلیز په مناسبت جوړ شوی و ویل چې ترکیه د افغانستان د بهرني سیاست په بیلابیلو حلقو کې شامل ده ښاغلی کرزی ویل چې د ملي وحدت حکومت له ترکیه سره خپل اړیکو ته خاص ارزښت ورکوي
په افغانستان کې د نوي حکومت پر منځ کې دوه سره ملګری هیواد ترکیه د افغانستان په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري د هیواد د افغانستان د بهرني سیاست په څو حلقو کې شامل دی
نوموړي په تیرو دیارلسو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ترکیې له مرستو مننه وکړه د افغانستان او ترکیې دوستانه اړیکې د غازی امان الله خان او مصطفی کمال اتاترک له وخته پیل شوې دي چې هر کله د دوستانه اړیکې د دواړو هیوادونو لخوا لمنځل کیږي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
چارواکو د روسیې د پیژندل شوی سیاسي مخالف بوریس نیمیتسف د قتل په قضیه کې په لاس لرلو دوه تنه رسمن تورن کړل نوموړی د تېرې میاشتې په روسیې کې کرملین ته نږدې په ډزو وژل شو د هغه د قتل په تړاو تر اوسه پنځه مشکوک کسان نیول شوي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي
د موسکو د بسمنی سیمه ییزې محکمې ویاندې انا افیدیوا اول ظهور ددایف او انزور ګوباشف د بوریس نیمیتسف په وژلو تورن شول او درې تنه نور تر اوسه مشکوک دي
поступило 5 ходатайств об избрании меры пресечения видеозаключения под стражу
Да ټولو پنځو مشکوک کسانو دوسیه د مسکو د بسمنی سیمه محکمې تر لاسه کړې و چې د بوریس نیمیتسف د قتل په قضیه کې د مشکوک تورن په وړاندې د اقدامات په ترڅ کې په تحقیق کې د هغوی د ساتلو فیصله وکړي نیمیتسف تیر میاشت د مسکو په زړه کې کرملین ته نږدې په دزو وژل شو هغه ټول پنځه واړه چې د روسیې د پخواني مرستیال صدر اعظم د قتل په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی د شمالي ناکراره قفقاز چچنیا اوسیدونکي دي د ریانو استخباری آژانس راپور لمخه د دایف د چشنیا د کورنۍ او چارو وزارت مربوط دی وکندک د قومندانۍ مرستیالو او ګوباشف هم په موسکو کې لیوي امنیتي خصوصي کمپنۍ سره انکار کاوه د نیمڅف د قتل په قضيه کې د مشکوک کسانو شمیر ورسره له هغه 15 تر لوړ شو چې چارواکو د ګوباشف د کشر ورور او دوتنو نور د نیول کېدو خبر ورکړ. د غدرې مشکوک دوسیه به بل قاضي سیړي. د غنیونې تباندې یو ونی ورسره له هغه تر سره کېږي چې نیمڅف چې د روسي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د وګدي مودې انتقاد کوونکې بلل کېده، د فبروري په 28مه په داسې حال کې چې خپل ملګري سره کرملین ته نږدې دی او پله پر سر روانو په ډزو وژل شو. که څه هم تر اوسه په دې اړه چې د نیمڅف د قتل انګیزه څه معلومات نه دي خپره شوي، خو د هغه متحدین ګمان کوي چې د نوموړي د وژل کېدو امر به لوړ پوړو دولتي چارواکو ورکړی وي تر څو په دې توګه د مخالفانو آواز غلی کړي، خو دغه ادعا کرملین په کلکه رد کړې ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې.